گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره د تیرو شپږو ورځو خبرې په بېساره توګه ګټورې وي. امریکا وایي د طالبانو سره په خبرو کې د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ثابت مهالویش نه دی ټاکل شوی او د قطر امیر واشنگتن ته سفر کوي.
د مطبوعاتو او مدني ټولنو استازو قطر ته په تلونکي هیئت رغ کړی دی چې طالبانو ته یوازې د خپلو ډلو نه بلکې د ټولو افغانانو پیغام ورسوي.
که چیرته هر هغه ډله غواړي خپلې غوښتنې دوی هلته په توافق رسیږي او د افغانستان خلک محرومیږي، نو بیا به تشویش دی چې یو باثباته سوله به نه راځي.
په پکتیا کې خلک د هدفي وژنو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دا او ځینو نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه عاشق الله رحیمزوی او زیبا خادم تاسو ته وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لنډ خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دی چې د طالبانو سره د تیرو شپږو ورځو په خبرو کې په بېساره توګه پرمختګ شوی دی او ډېرې ګټورې وي. زلمی خلیزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د تروریزم سره د مبارزې ډاټ، د عسکرو ایستل، په بین الافغاني خبرو کې ګډون، مذاکرات، تلپاتې او هر اړخیز اوربان هغه مهم مسایل دي چې مهم پرمختګونه پکې شوي دي. خلیزاد همدارنګه ویلي دی چې د طالبانو د سولې خبرې به د جولای د میاشتې په نهمې بیرته پیل شي. طالبانو هم ویلي دی چې د مذاکراتو نه خوښ دي او تر اوسه د هیڅ خنډ سره نه دی مخ شوي. بل پلو افغان هیئت په بین الافغاني غونډه کې د ګډون لپاره قطر ته روان شوی دی. دغه هیئت نن په هغې خاص الوتکې کې دوحې ته پرواز وکړ چې قطر لیږلې وه.
د امریکایي هیئت یو غړي چې د طالبانو سره په مذاکراتو بوخت دی ویلي دي چې امریکایي هیئت د افغانستان نه د خارجي قواوو د ایستلو په قطعي مهالویش موافقه نه ده کړې او رد کړی دی. دغه امریکایي مقام چې نه یې غوښتل نوم یاد شي، اسوشیټډ پریس خبري آژانس ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات د طالبانو سره د سولې د معاملې د یوې برخې په توګه د اتلس میاشتو په لړ کې د قواوو د ایستلو وړاندیز قطعا نه دی کړی. له دې مخکې د طالبانو استازو ویلي وو چې د امریکایي مذاکره کوونکو سره چنې وهي چې د سولې له موافقین وروسته د اتلس میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې میشت ټول خارجي قواوې له افغانستان نه ووزي. خو دغه امریکایي مقام د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات چې د سباندې یوې اونۍ رئیس په قطر کې روان دي ډېر ګټور ګڼلی دي. دغه مقام د مذاکراتو پر روان پړاو کې د پرمختګونو په حق له نور جزئیات نه دی ورکړي.
د ستراتیژیک اړیکو په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر وایي افغان حکومت پر روانو دوه میاشتو کې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې وړاندې د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبانو سره د لومړني تفاهم هیله لري.
نن هم رئیس جمهور تقریبا یو نیم ساعت د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره خبرې وکړې په دې ارتباط او هیله مو ده د سپراتونکو دوه میاشتو کې تر سپتمبر تر اوله پورې یو څه ابتدایي تفاهم وسی د سولې د پروسې په ارتباط. البته دا به د کار اخر نه وي، هغه نه وروسته به بیا جدي مذاکرات شروع کیږي.
ښاغلی عمر همدارنګه وویل چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ په دې رابطه ډېر نږدې تفاهم شته.
د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې ده چې د غزنی په ولایت کې د شیعهګانو په جماعت باندې پرونی برید دوی کړی دی. په برید کې دوه تنه وژل شوي او د شلو نه زیات کسان زخمي شوي دي. د غزنی د والي نطاق عارف نوري ویلي چاودنه د ماښام د منځ په وخت کې وشوه چې جماعت د خلکو نه ډکو. اته تنه زخمي شوي هم دي او دا کسان ماشومان دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاښ نه لري. د واشنگتن د سټوډیو نوریا د هم نړیوال خبرونه. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یو قومندان محسن رضایی خبرداری ورکړی ک برتانیا د غوی د ټیلو ټانکر خوشینه کی په جواب کې به د برتانی د ټیلو کښتۍ ونیسي. د برتانی سمندري ځواکونو د همدې تیر پنځشنبه پر ورځ په جبل طارق کې د ایران د ټیلو او ټانکر پرې شک ونیو چې تیل پکې بارول او سوریه ته وړل. بل پلو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې ایران باید د ډیر احتیاط نه کار واخلي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په سودان کې د یاغیانو ډلې د نظامی شورا او مظاهره چانو ترمنځ د ګډ حکومت د جوړېدو په موافقه اعتراض کړی دی. د یاغیانو ډلې چې د سودان د خپلواکۍ غورځنګ نومیږي وایي چې د ګډ حکومت د جوړېدو نه مخکې باید د یاغیانو سره د سولې موافقه شوې وي. د یاغیانو یوې بلې ډلې بیا ویلي دي چې دا موافقه په سودان کې د انقلاب سره خیانت دی.
د سوری د بشری حقوقو د څارې اداروي د ادلب په ولایت کې پیوکلی کې هوایي بمباري شوې ده. لږ تر لږه 13 پکې وژل شوې دي. د غیداري ویلې دي چې په وژل شوو کې وایي ماشومان او درې ښځې وي. دوی د جګړو له وجې کډه شوي خلک ول او نن د مهامبل په کلي کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي برید کې ووژل شول.
د قطر امیر واشنگتن ته په سفر راځي. د قطر دولتي خبری آژانس ویلي دي چې امیر شیخ تمیم ابن حماد السانی د همدې روان میاشتې په 9 تاریخ په واشنگتن کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګوري. په راپور کې ویل شوی دي چې ښاغلی السانی به د امریکایي چارواکو سره د سیمهیزو او نړیوالو پرمختګونو په حق له وغږیږي. سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او مصر په 2018 کال کې په قطر تور ولګاوه چې د ایران او اسلامي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او په همدې خاطر ورسره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې دي. د قطر چارواکو دا تورونه رد کړي دي.
د ترکیه جمهور رئیس د لیبیا د حکومت د هغه مشر سره کتلي دي چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی، خو بل په لیبیا د ترکیه او هغه وسلوالو ترمنځ جنجال زیات شوی چې د لیبیا د حکومت سره په جګړو وخت دي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دفتر په اعلامیه کې د لیبیا د صدر اعظم فایز سراج حکومت مشروع ګڼل شوی او یو ځل بیا یې ورسره په خپل ملاتړ ټینګار کړی. لیبیا دوه حکومتونه لري. په غربي برخه کې صدر اعظم سراج واکمن دی چې پایتخت طرابلس په لاس کې دی، خو په ختیځه برخه کې بیا د خلیفه حفتر په مشرۍ وسلواله ډله حکومت کوي او د مرکزی حکومت سره په جګړو اخته دي. د ترکیې جمهور رئیس د حفتر د ځواکونو نه غوښتي چې د بریدونو نه دي لاس واخلي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په برما کې په یوې 2 کلنې نجلۍ جنسي تیری مظاهرې پارولې دي. په زرګونو کسان نن د برما د مرکزی پلټنو ادارې مخې ته راټول شوي وو او غوښتل یې چې په یوې 2 کلنې نجلۍ د جنسي تیری عاملینو ته سزا ورکړل شي. په دغه ماشومې جنسي تیری د مې په 14 تاریخ شوی وو او د دې ماشومې مور د برما محلي مطبوعاتو ته ویلي چې په لورې په وړکتون کې جنسي تیری شوی ده. د دغه مور د ادعا نه وروسته یوه ورځ یو 9 کلن سړی چې آنګ کیاو میو نومیږي په دغه پیښه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو، خو محکمې د پوره اسنادو د نه موجودیت په صورت کې دغه تورن شخص خوشی کړ. د برما د پولیسو مقامات ویل چې آنګ کیاو میو بیا د دغه جنایت په تور نیول شوی دی.
په 2 ورځو کې د کالیفورنیا په جنوبي برخه کې 2 زلزلې شوې دي او دا سیمه یې جړه قولې دي. د خبر تفصیل د تاج امین یار ناوري.
چارواکي وایي د جمعې په ورځ د امریکا په غربي ایالت کالیفورنیا کې دومره سخت زلزله وشوه چې په 10 کلونو کې نه وشوې. د زلزلې قوت د ریکتر په میچ 0.1 او کېدای شي چې ټکانونه یې کالونه کالونه احساس شي. زلزله پیژندونکي لوسی جونز دا جمعې په ورځ وویل دا زلزله د هغې زلزلې نه چې قوت یې 6.4 درجې وو او د موهاوي دښتې خارونه ریچ کریسټ او ترونای د پنځمې په ورځ وجړقول لسچنده پراخه وه. ریپورټونه وایي په ریچ کریسټ کې زرګونه خلک برق نه لري او د ترونا چارواکو د اوسیدونکو لپاره د څښلو د اوبو خواست کړی دی. دغو زلزلو ودانۍ نړولي، اورونه لګولي، خو تر اوسه پورې د تلفاتو ریپورټ نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي د دې زلزلې ټکانونه په ساکرامنټو او لاس ویګس او انتر مکسیکو پورې احساس شوی دي. دا کالیفورنیا والی گاوین نیوسم د خپل ایالت لپاره د سپینې ماڼۍ نه عاجله مرسته غوښتې ده.
او رسې خبر دا چې د سریلانکا او هند ترمنځ د کرکټ په سیالیو کې سریلانکا لوبډلې د هند لوبډلې ته د 215 پیټو منډو هدف ورکړی دی. په ځواب کې د هند لوبډلې تر اوسه 244 منډې کړې دي. یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی. هند باید په پاتې شپېتو توپونو کې 1 منډې وکړي چې دغه لوبه وګټي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې رپورټونه. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې مخکې واوریدل چې په داسې حال کې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د اووم پړاو خبرې اترې په اړه د افغانستان حکومت وایي چې دوی تمه لري چې تر راتلونکي سپتمبر پورې به یو ابتدایي تفاهم ته ورسیږي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په دې رپورټ کې واوري.
د پاکستان دولتي راډیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد لومړی وزیر عمران خان به په روانه میلادي میاشت کې د طالبانو له شمیر استازو سره وګوري. د خبر لمخې عمران خان دغه لیدنه له افغان حکومت سره تر سلام مشوره ورسته کوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو سیاسي شنونکي وایي چې پاکستان په دې کار غواړي نړۍ ته وښيي چې طالبان د دوی په کنټرول کې دي او پر سر یې امتیاز واخلي.
په ښکاره دوی نه دي بریالي شوي چې پر طالبانو هغه څه ومني چې دوی غواړي، خو د پردې تر شا طبیعي د طالبانو پاکستان ترمنځ اړیکې شته او ډېر څه به یې ښایي پرې منلي وي. خو په ظاهره موږ داسې څه نه وینو چې طالبانو د پاکستان غوښتنې د سولې په برخه کې منلي وي. حتی یو غونډه په اسلام آباد کې پلان شوې وه، له قطره باید پلاوی ورغلی وي، خو طالبانو اسلام آباد خپل ورتګ رد کړل او ورنغله. لته
له طالبانو سره د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د لیدنې خبر داسې وخت راځي چې د ځینو حکومتي چارواکو په ګډون نن شاوخوا 15 تنه افغان سیاستوال د شوز او مدني ټولنو استازي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دوه ته روان شول. افغان حکومت او طالبانو دواړو ویلي چې یاد پلاوي له طالبانو سره په شخصي ډول ویني او د افغان حکومت استازیتوب نه کوي. دغه بین الافغاني غونډه چې د یکشنبه په ورځ د قطر او جرمني په وربطو په لیږي د طالبانو ترڅنګ په کیسلور شپې ته تنګډون کوي.
امیدوار یو چې دا فرصت سره برابر شوه دی، دا فرصت نه ښه استفاده وشي او دا د بین الافغاني تفاهم او بیا رسمي مذاکرات د پیل لپاره زمينه سازي وکړي.
سیاسي شنونکي وایي دغه پلاوی چې د ولسمشري کاندیدان او د جهادي ډلو مشران پکې نسته، کولای سي تر یو حده له طالبانو سره د ولس خبره شریک کړي.
نتیجه به هم دغه وي چې هغه کمیونیکیشن به سم وشي او د دوړو خواو واقعي خبرې به واوریدل سي او د مذاکرات او د پاره مذاکرات ورته ویل سي. یعنی مذاکرات د پاره مذاکرات ته یو ډول آمادګي به وسی چې څه ډول کولای شو چې افغان دولت او طالبان په مستقیم ډول خپل خبرې پایل کړي.
بلخوانن په کابل کې د رسنیو او مدني ټولنو استادو په یو غټ غونډه کې قطر ته پرتلونکو پلاوی ژغ وکړ چې له طالبانو سره یوازې د خپل ډلو نه بلکې د ټولو افغانانو پیغام شریک کړي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د خلکو ګټو باندې بحث وسی ترڅو هغه تامین شي کچیرته هر هغه ډله غواړي خپل غوښتنې دوی د توافق رسیږي او د افغانستان خلک محروميږي، نو بیا به تشویش دی چې بیا به ثبات سول به ناراضي.
افغان پلاوی داسې مهال دوه ته رسیدلې چې هلته لا وړاندې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د ووم پړاو مذاکرات روان دي. افغان حکومت وایي دوی تمه لري چې تر دوو میاشتو د سولې په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسیږي.
نن هم رئیس جمهور تقریبا یو نیم ساعت د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره خبرې وکړې په دې ارتباط او هیله مو ده د راتلونکي دوه میاشتو کې تر سپتمبر تر اوله پورې یو څه ابتدایي تفاهم وسی د سولې د پروسې په ارتباط. البته دا به د کار اخر نه وي، هغه نه وروسته به بیا جدي مذاکرات شروع کیږي.
شغلی عمر وای افغانستان هغه وخت سولې ته رسیږي چې یو مشروع حکومت د افغانانو استازیتوب وکړي او د دې لپاره د تلې د شپږمې ولسمشریزې ټاکنې حتمی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان حکومت یو لوړپوړي چارواکي وحید عمر ویلي د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د لومړني تفاهم په اړه هیله سته. شغلی عمر وایي نن جمهور رئیس غنی او خلیلزاد په تلیفون کې یو نیم ساعت خبرې کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې واوري.
د ستراتیژیک اړیکو په برخه کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ستر سلاکار وحید عمر وای افغان حکومت پر روانو دوه میاشتو کې د سپتمبر تر لومړۍ وړاندې د سولې په برخه کې د وسلوال طالبانو سره د لومړني تفاهم هیله لري. وحید عمر نن د شنبې په ورځ کابل کې د رسنیو استازو ته د افغانستان د جمهوري ریاست د نوي وایان صدیق صدیقي د پیژندلو غونډې ته په وینا کې ویل چې د سولې د لومړني تفاهم وروسته به د سولې په اړه جدي خبرې پیل شي.
د افغانستان حکومت او د امریکای د متحده ایالاتو ترمنځ په دې ارتباط ډېر نږدې تفاهم شته. نن هم رئیس جمهور تقریبا یو نیم ساعت له ډاکټر صاحب خلیلزاد سره خبرې وکړې په دې ارتباط او هیله مو ده په راتلونکي دوه میاشتو کې تر سپتمبر تر اوله پورې یو څه ابتدایي تفاهم وسي د سولې د پروسې په ارتباط. البته دا به د کار اخر نه وي، هغې نه وروسته به بیا جدي مذاکرات شروع کېږي.
وای دمر ویل چې افغان حکومت د خپلو ټولو نړیوالو همکارانو سره د دغه سي تفاهم ته د رسیدو لپاره ګډ کار کوي. خو هغه ویل چې دا چې کله به دا هسي نتیجه ورکړي پاړې سن شي ویلې. د جمهور ریاست دغه چارواکي ویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره مهمه خبره دا ده چې د سولې په خبرو کې د افغانستان د مشروع حکومت استازي برخه ولري.
انتخابات شش میزان افغانستان حتمی است.
د دې کار لپاره د تلی د شپږمې نیټې ټاکنې حتمی دي. شفاف او سرتاسري ټاکنو تر سره کېدو لپاره زموږ هڅې د سولې د بهیر سره به موازی پر مخ لاړ شي. دواړه پروسې په یو ډول جدیت سره تعقیبېږي.
د افغان حکومت دغه چارواکي د سرګندونو وړاندې د سپتمبر تر لومړۍ ورځې طالبان سره د سولې موافقې ته د رسیدلو په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپو کابل ته د خپل سفر پر مهال هم خبرې کړې وې. خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت هم د جمهوري ریاست د ټاکنو وړاندې طالبانو سره د سولې لومړنۍ موافقې ته د رسیدلو پاکله خبرې کړې دي. تېره اونۍ طالبانو یو وین سویل شاهین د الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا او طالبان ترمنځ مسایل تر 90% پورې بشپړ شوي دي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې که سم د دوها په خبرو کې د پرمختګ په اړه ښکېلې غاړې څرګندونې کوي، خو لا هم د امریکا او طالبان ترمنځ په څو مسلو اختلاف شته چې په اړه یې نورو خبرو ته اړتیا ده. د سیاسي چارو یو کارپوه او د پوهنتون استاد اسدالله وحیدي وایي د اختلاف یوه مسله له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش مسله ده.
په دې لا هم اختلاف دی چې امریکایي ځواکونه بهرني ځواکونه په څومره وخت کې له افغانستان څخه ووځي. دواړه اړخونه په دې وروستۍ هوکړې ته نه دي رسېدلي. پر دې لا هم اختلاف دی چې طالبان بل افغان حکومت سره خبرو ته حاضرېږي. امریکایان بیا بیا دا فشار وړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي، خو طالبان لا هم نه مني چې له حکومت سره خبرې کوي. البته په دې برخه کې په یو دریم حل کار کېږي چې کچېره یو بی طرفه حکومت لنډمهاله حکومت جوړ شي او طالبان له دې سره خبرې وکړي. دواړه اړخونه په دې باس کوي کړي شي کومه مثبته پایله ولري. د پرمختګونو خبره دواړه اړخونه کوي د لپاره چې خلکو ته هیله ورکړي، مګر اختلافات شته او په اساسي مسایلو کې اختلافات شته. دغه بین افغاني غونډه به کېږي، له دې وروسته به بیا خلیلزاد له طالبانو سره خبرې غځوي او بیا به معلومیږي چې دوی په کوم مسایلو توافق کوي او په کوم مسایلو نه کوي. خو وم پړاو ته د هوکړې پړاو ویل شوی کار نهایی هوکړه ونشي، له شک پرته په اساسي مسایلو کې پرمختګ شوی وي او څه مسایل به پاتې وي چې ښایي په راتلونکو پړاوونو کې پرې خبرې وشي.
په دوحه کې د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو په دوام ټاکل شوی سبب په دغه ښار کې دوه ورځنی بین الافغاني کانفرنس پیل شي. اسدالله وحیدي وایي د مسکو د کانفرنس ګډون کوونکو لیست په کتنې د دوحې کانفرنس ته په ټیټه کچه افغان سیاسیون او د مدني ټولنو د ادارو استازي وربلل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو اندیشنه څرګنده کړې چې په دې وروستیو کې په مرکز شرنه کې هدفي وژنې زیات سوي دي. دوی له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د دې کار د مخنیوي لپاره دي جدي ګام واخیستل سي. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي شکایت لري چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د هدفي وژنو او نښتو یو شمیر پیښې شوي چې د دوی په وینا دې وضعیت اندېښمن کړي دي. د خرانی اوسیدونکي عظمت خان کټوازی وایي چې په تیرو څو ورځو کې د ناپیژانده وسله والو له لورې یو شمیر حکومت پلوه کسان په نښه وژل شوي دي. هغه لامل دی امنیتی ځواکونو نه پاملرنه بولی.
کوم وساهو چې د پیوژنې سوي دی هغه یعنی د پولیسو ساهو ته ډیر نږدې سوي دی هغه ساهو ته په طالبان یوازې راتللای نه شوې تشتریدلای نه سوي وسال ته سړی وزنی ټوپک ورنه اخلي او بیرته حرکت کوي خو په ډاډه زړه دی نو لدې معلومیږي چې دوی نه پاملرنه دا او دغه لامل دا د لامل له وجه دغه د پیوژنې ځواک سوي
کاسه همکار ارقام نشته خو ځینې سرچینو د معلوماتو لمخې په تیرو دوه اونیو کې د پکتیکا په مرکز خرانه کې شاوخوا 15 حکومت پلو کسان د ناپیژاندو وسلوالو له لوري هدف ګرځېدلې. د خرانې دوه تنه اوسیدونکي نیک محمد او محمد شفیق د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دا وضعیت د حکومتي مامورینو او نورو حکومت پلو کسانو ترمنځ د یو ډول ویرې خپرېدو لامل شوی.
بیخي خلک اوس بیخي زیات تشویش ته خلک ډېر اندېښمن کړي دي په کلیو په ښارو ښار کې خلک بیخي زیات اندېښمن دي.
دا د امنیتي ځواکونو مسؤلیت هم ده چې د خلکو هغه عام وګړي دي او دولت موظفین دي د دوی امنیت تضمین دي تضمین کی دوی دا مسؤلیت دوی ته ورسپارل شوی ده چې دغه کار وکړي.
په عین حال کې د پکتیکا دی ولایتي شورا غړی عبدالمبین فقیرزاده د هدفي وژنو او د نامنې د نورو پیښو تر ټولو ستر لاملونه په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي او نه غیړي په ګوته کوي.
په داسې شکل چې سي نو خلکو ته نور هم ستونزه پیدا کوي دا ډیره بده ده او د ولایتي شورا نه په نمایندګۍ هم د امنیتي ځواکونه د دولتي چارواکونه هم دا غوښتنه ده چې باید سر تر زره د دې مخه ونیول سي او باید ولس
نیا قومندنۍ ویاند شاه محمد آرین بیا آشنا راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه خپل منځ کې بشپړه همغږي لري او د هدفي وژنو مخه یې تر یوه بریده نیولې هم ده.
د افغانستان په سطح باندې په پکتیکا کې هم یو څه نامنی موجوده ده باید ومنو چې مقصد هلته هدفي وژنې شوي دي بالکل شوي دي. ولې په ټوله کې د پکتیکا ولس ته ډاډ ورکوو چې موږ پولیس شپه ورځ د ولس په خدمت کې یو دا امن به بهتره کیږي امن به نورم پراخه کیږي امنیتي صحابه پراخه کیږي.
که څه هم د پکتیکا یو شمیر ولسوالۍ یو مرکز خرانې څخه کله ناکله د نامنۍ د وړو پیښو خبرونه ورکول کیږي خو په ټوله کې په دې وروستیو کې د پکتیکا امنیتي وضعیت نسبی ښه بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د جمهور رئیس ټرمپ لور او مشاوره ایوانکا ټرمپ تیر اونۍ له خپل پلار سره آسیا ته د سفر په هیئت کې شامل و خو اوس په دې سفر کې د هغې پر برجستارول اعتراض سوی او ملنډ پر وهل کیږي. ډېر کسان په داسې مهمو غونډو کې د هغې پر صلاحیتونو انتقاد کوي او حکومت تورنوي په دغه ډول اقداماتو د هیواد ګټو ته تاوان رسوي. دوی همدارنګه دا اندېښنه هم لري چې جمهور رئیس به په حکومت کې خپلې لور ته په راتلونکي کې لویه ونډه ورکړي.
د نړۍ له مشرانو سره په قطار کې درېدل او د دواړو کوریاګانو ترمنځ غیر نظامي سیمې ته تګ او په جون میاشت کې آسیا ته د سفر پر مهال د امریکا له جګپوړي ډیپلومات سره ګډ را څرګندېدل او نړۍ پام ځان ته اړول. په دې وروستیو کې ایوانکا په هر ځای کې لیدل کېږي.
حتی اقل باید ووایم چې ډېر ګټور سهارو.
جمهور رئیس په 2018 کال کې د خپلوي د پاللو ضد قانون سره په ټکر کې کله چې ایوانکا ټرمپ او د هغې خاوند جیرد کوشنر یې د سلاکارانو په توګه وټاکل په دې تورن شو چې ګواکې حکومت د خپل شخصي تجارت په شان چلوي. دا قانون په 1968 میلادي کال کې هغه وخت منظور شو چې پخوانی جمهور رئیس جان اف کینیډي خپل رور رابرت د لوی څارنوال په توګه معرفي کړ. په 2018 کال کې د عدلیه وزارت یو قاضي نظریه وړاندې کړه او وی ویل جمهور رئیس د خپلوی د پاللو ضد قانون څخه په استثنا د سپینې ماڼۍ لپاره د ګمارلو ځانګړی صلاحیت لري.
ایوانکا او جیراد ډیر سخت کار کوي او دوی د دې کار لپاره ډیره قرباني ورکوي.
ایوانکا له خپل کار تنخواه نه اخلي خو منتقدین وایي دا بیا هم یو ستونزمنه مسله ده.
هغه د قوم پرستی له امله په روښانه د سزا مستحق ګڼل کېدی شي خو په اړه یې اندېښنه نه لري. آیا هغه د امریکا د لوړو ګټو نمایندګي کوي او یا هم د خپلې کورنۍ د تجارت د ټرمپ د شرکت او یا هم د خپل ځان؟
ایوانکا ټرمپ د میرمنو د نیکمرغۍ او پراختیا د نړیوالې پروژې په شان پروژو ملاتړ کوي.
دا یو فرصت دی چې تاسو د میرمنو وړتیاوې لوړوي. دوی څنګه د خپل کورنیو او ټولنې ملاتړ کوي او د ټول هیواد د نیکمرغۍ سبب ګرځي.
یو شمیر د جمهور رئیس په نسبت د دې ډول مسایلو په اړه د هغې د قدرت هرکلی کوي.
زه داسې احساس کوم که حتی دا د ایوانکا پروژه هم وي خو دا د پام وړ نفوذ لري. بنان زه هیله من یم چې دا به د یو پایدار شي په طرف کارونه سوق کړي.
د هغې د کورني فعالیت زیاتېدل چې د دندو رامنځته کول او د انسان له قاچاق سره مبارزه هم پکې شامل دي داسې شکونه رامنځته کوي چې بل ګام به څه وي.
خلک داسې فکر کوي چې آیا دا د دې نښې دي چې ایوانکا به د راتلونکي سیاسي رهبره وي کوم چې ټرمپ غواړي دا دې کار ته چمتو کړي. تاسې په روښانه دا ډول نښې لیدلی شئ.
یو شمېر کارپوهان وایي امریکایان ممکن په حکومت کې کورنۍ وشي منلی خو که یې وړتیا ولري. کله چې له جمهور رئیس خپل لور ته د پاملرنې په اړه وپوښتل شول هغه وویل
نه زه د دفتر لپاره د هغې ملاتړ نه کوم.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. په جنوبی حوزه کې د پولیسو پر ضد د مبارزې مسؤلین وایي چې په کندهار کې د پولیو د وایرس موجودیت د ډیرو ماشومانو روغتیا ګواښي. په دې هکله زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ رالېږلی.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د کندهار ښار په مرکزی برخه د خواجه سیمه کاروان کوڅه کې د پولیو د ویروس شتون په طبي معایناتو کې بیا لیدل سوی. د جنوبی حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په یاده سیمه کې د ماشومانو شمیر زرګونو ته رسیږي او په چاپیریال کې د ګوزن د ویروس موجودیت د هغوی د روغتیا لپاره لوی ګواښ دی.
بدبختانه سموم د کاروان په کوڅه کې بیا هم د محیط نمونه هغه مثبت شو او تر اوسه پورې خو موږ هغه د کمپاین لپاره خو امادګیانې بیا هم شته، ولې بیا هم معلوم نه دی زموږ به کمپاین څه وخت ترسره کړو او اندېښنې د دې څخه موجودې دي ځکه د دې سره فعال دغه لري ټول خلک ربط آمد و دا ویل د ساحې سره کوم ساحه چې د نمونه مثبت شوې ده نو هلته د کوچنیانو ربط آمد و دا هم ډېر، نو په هغه خاطر باندې څه مشکلات بیا هم په هغه ساحه کې موجود وي.
د کندهار په شمول په دې حوزه کې له 50 کالو څخه د ټیټ عمر درلودونکو کوچنیانو ټول شمیر 1.5 میلیونو ته رسیږي. د واکسین د پروګرام مسؤلین وایي چې د واکسین پر کمپاینونو د تیر اپریل میاشت راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د نامعلومو دلایلو له کبله بندیز لګېدلی. ډاکټر نصرت وایي چې ماشومانو ته د واکسین نه رسیدل او په چاپیریال کې د ویروس موجودیت د پولیو د ناروغۍ بیا خپرېدو ته زمینه برابروي. په ورته وخت کې د پولیو له پروګرام سره مرسته کوونکي بنسټونه وایي چې که تر هر ماشوم پورې واکسین ونه رسیږي د یادې ناروغۍ له منځه وړل به په راتلونکي کې یو ستونزمن کار وي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه آشنا راډیو ته په دې باب وویل چې د ګرمۍ موسم د پولیو د ویروس د انتقال لپاره یو بل ګواښ دی چې په جنوب کې د سلګونو زره ماشومانو روغتیا ته جدي خطر دی.
پروګرام هڅه کوي چې زر تر زره په ټولو سیمو کې کمپاینونه تطبیق شي تر څو د ماشومانو کوم معافیتي سیستم کې چې کومه خلا دوی رامنځته شوي هغه ډکه کړل سي او د پولیو د نورو پیښو مخنیوی وشي.
ساش کال په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان د ټولو پیښو شمیر لس تر رسیدلی چې نه پیښې یوازې په جنوبي ولایتونو کې دي او په ختیځ ولایت کونړ کې یوه پیښه ثبت شوې. د ګوزان په یادو پیښو کې دوی پیښې په کندهار، درې په هلمند او څلور هم په روزګان ولایت کې ثبت شوې دي.
څو مهمه خبرونه لنډیز اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي دي چې د طالبانو سره د تیرو شپږ ورځو خبرې په بېسارې توګه ګټورې وي. د امریکایي هیئت یو غړي چې د طالبانو سره په مذاکراتو بوخت دی ویلي دي چې امریکایي هیئت د افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د ایستلو ثابت مهالویش قطع کړی نه ده. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یو قمندان محسن رضایی خبرداری وکړی که برطانیا د هغوی د تیلو ټانکر خوشینه کې په ځواب کې به یې د برطانیې د تیلو کښتۍ ونیسي. د اسلامي دولت هدایت ډلې ادعا کړې ده چې د غزنی په ولایت کې د شیعهګانو په جومات کې پرونی برید دوی کړی. په برید کې دوه تنه وژل شوي او د شلو نه زیات ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د ادلیب په ولایت کې په یو کلي هوایي بمباري شوې لږ تر لږه 13 تنه پکې وژل شوي دي. د ترکیې جمهور رئیس د لیبیا د حکومت د هغه مشر سره کتلی دي چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی. په سودان کې د یاغیانو ډلو د نظامي شورا او مظاهرچیانو ترمنځ د ګډ حکومت د جوړېدو په موافقې انتقادونه کړي دي. او د قطر دولتي خبري اجانس ویلي دی چې امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی د همدې روان میاشتې په نهمه په واشنگټن کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره ګوري.
قدر مون اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. تاسو ټول څه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ.